د افغانستان سره د امریکا مالی مرسته واشنگتن کې چارواکو منل چې په هر لاسو یا څوار لاسو ورځو کې افغانستان ته 80 میلیون ډالر لیږي. پیسې د ملګرو ملتونو حسابونو ته ځي. د ترامپ نه د اروپا ویرا. د امریکا په ټاکنو کې د ډانلډ ترامپ پر احتمالي بریا بحثونه پیل شوي. ځینې ویرا لري چې ښایي د ترامپ پر اتک سره د اوکراین نه مالی ملاتړ پای ته ورسیږي. او په افغانستان کې د پارکور لوبه په کابل کې تشپاک ولایتونو نه 200 لوبغاړو د پارکور په سیالیو کې برخه اخیسته. لوبغاړي د امکاناتو د نشتون نه سر ټکوي.
السلام علیکم، خراغلاست. نن شنبه د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاګ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د تورخم دروازه لا هم تړلې او دا سی ویره ده چې خای دغه ترانزیتي لار د یو نامعلوم مودې لپاره تړلې وي. په دې اړه نور معلومات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې د سکایپ پروګرام سره ملګری شوی. ناصر صاحب، ستونزه تر اوسه ولې نه ده هواره شوې او دا به تر کله دوام ومومي؟
لکه تاسو چې څنګه ذکر وکړ، تر اوسه پورې لا هم دغه دروازه تړل شوې ده او دا سی شکاري چې کېدلې سي دغه دروازې بندې ده پسې وغځېږي، ځکه چې له دواړو خواو چې څومره هم خبرې تر اوسه پورې سوې دي کوم مثبت ګام قدم نه دی پکې اخیستل سوی یا کوم مثبت خبر نه تیراوتلی. له دې سره چې دغه دروازه د تورخم دروازه بنده ده، نن تر ماسپښین وروسته په ډیورنډ کرښه باندې د کونړ او باجوړ ترمنځ دواړو غاړو ته سرچینې وایي چې د افغان طالبانو او ورسره بیا د دې غاړې ته د پاکستانی چارواکو ترمنځ ډزې هم سوي دي. دغه نشټې په هغه تر اوسه پورې کوم جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دغه نشټې لامل څه وو او په څه باندې دوی تاسو سره وکړي. خو دواړو غاړو ته سرچینې دا تاییدوي چې داسې د څه وخت لپاره وسوي، خو د کوم مارک جوبل تر اوسه پورې راپور نه دی ورکړل شوی. نو کوي په خاطر په ډیورنډ کرښه باندې د تورخم دروازه لا هم تړل شوی ده. دواړو غاړو ته په سلګونو کانټینري موټرې باندې ولاړې دي. خلق لګانو سپونزر سره مخامخ دي، نو بلې خاطه بیا هم په امدي ډورنټ کرښه باندې د کونړ او
باجوړ ته مازه دغه نشته. څنګه غواړم لند پښتنه کوم لند جواب را ترکه. آیا دی خلکو ته د تګراتګ اجازه ورکول کیږي کوم چې ویزه لري؟
او په ویزو پاسپورت باندې تګراتګ د عام خلکو خاص دی. البته تر دې دروازې تر تړل کېدو مخکې دا سیرو چې کله وخت نا وخت بیا افغان ناروغان هغه کسان چې هغه به ناروغان وو هغه به بی ویزه هم راپل شول پاکستان ته. د کله راځي چې د تورخم دروازه تړل شوی ده، هغه ناروغان چې ویزه نه لري هغه هم نه راپرښول.
خدای نور ناصر صاحب، ډېر زیاته مننه کوم معلوماتو.
بخیر
اوسئ. په تورخم کې تمکیګو سوداګر وایي چې لاري د دروازې په دوړو غاړو کې د تیرېدو لپاره انتظار باسي. دوی وایي چې د تورخم دروازې د تړل کېدو لقبلې میلیونه ډالر زیانونه ګاللې دي. موسکا صاحب له پیښور رپورت لري.
په مالټو بار لاري بیرته راتاویږي. د افغان موټر چلوونکي وایي تاجر ورته د غلام خان پولې لاري د مال رسولو غږ کړي، خو د مزدور مزدوري به یوازې د یوې ورځې وي.
دا کم گاڑی چې دلته ولاړ دي د ټولو گاڑو دا خرچه چې کم ده دا د دیو د خپل جیب نه ده. دا دیو ته نه تاجر ورکوي نه ورته د حکومت د خوانه کم پیسې ملاويږي، هر څه په خپل ځان باندې دي. دلته د ورځې کم از کم 2000 یو نیم زر کلدارې د یو کس نه خرچه کیږي.
د تورخم دروازه د څه باندې د یوې ونی رایسې تړلې ده. موټر چلوونکي وایي څو ځلې د ویزه غوښتنه کړې ده.
سوداګر او موټر چلوونکي وایي پاکستان باید د ویزې د تګلارې عملی کولو لپاره لږ تر لږه د یو کال وخت وکړي او یا هم د ویزو اخیستو لپاره لار هواره کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دریز لري چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د خلکو تګ راتګ باید د پاسپورت او ویزو پر اساس ترسره شي.
ویزه دوی را کوي نه خپل، هر یو ډرایور درې درې پیری اپلای کړي دا څلور اپلای کړي دا 5000 روپۍ دی غواړي، هغه بیا ریجټ شي واپس. هغه وایي چې موږ پاسپورتونه ورکو دوی مونږ ته هم ویزې نه راکوي او هم را تر دا وای چې ویزې راکوي. ویزا تماله په گیټ کې ولګوا زه به شک ویزم در سره منم هر سم در سره منو خو په اصول باندې.
نو جوار دیم بار کړی دی سبزی ټوله لاندې ولاړه و خراب شوله بیرته تاو کله حکومت ویزا غواړي په گیټ کې ویزې مې زی چا سم نشته دی چې ویزا مونږ وروخیو مونږ له سانتیا جوړی کی څالور پنځه پیرې مونږ ما خپل اپلای کړی دا ویزا کینسل لا وتی دا دوه میاشتې پس کینسل لوزی. حکومت نه مونږ دغه غوښتنه کوو چې مونږ له شپږ میاشتې یو کال پورې ټیم راکی
دا معاملہ سور نه نیسی دسی به مونږ سره وکی دا کارټونه څنګه چې مزدورانو ته ورکړه دا مزدورانو معاملہ لکه چې وسال سوی مګر کم کارټونه مونږ ته راکی دی گاډی لمبر دی مولی کی مونږ نامه دی مولی کی هر څه برابر کی چې بګیټ راوړو دا کارټ بورسته کوم مونږ دی پری دی دا یزو میزو معاملہ سور نه نیسی دا کوز دا برابر سی نو یو میاس بعد به دالان جرازی.
د تورخم ګمرکی چارواکی وای د تورخم دروازه تړل کېدو سره دواړو غاړو ته په میلیونونو ډالرو زیان اوخته دی.
موجوده چې کوم فیګر راخستی او کرنٹ کوم فیګر دی نو داغه مطابق تقریبا په ایکسپورت مود کې مونږ د 2.573 میلیون یو ایس ڈی 3 میلیون ډالر پورې د ډېری نقصان په ایکسپورت کې روان دی ورسره امپورت کې چې کوم دی هغه مونږ چې کومه موجوده کرنٹ فیګر دی نو داغه مطابق 540 میلیون روپیز روزانه په بنیاد نقصان دی.
چارواکی وایي دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان پرته نورې ټولې لارې د ترانزیتي مالونو د لیک درا لیک پر مخ بند دي. موسکا ساپای، امریکا غاک، تورخم.
بیرته ګرځو افغانستان ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي څارونکي دفتر سیګار ته ویلي چې د هرو لسخه تر 14 ورځو پورې په اوسط ډول 80 میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوي دي. سیګار وایي ملګرو ملتونو د 2020 کال د ډسمبر د میاشت څخه د تیر 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې 2.9 میلیارد نه ډالر افغانستان ته د بشری مرستو لپاره انتقال کړی دی.
د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي څارونکو دفتر یا سیګار په تازه راپور کې د نړیوال بانک د معلومات پر اساس ویلي چې افغانستان ته د 2023 کال د اگست تر میاشتې پورې د نغدو پیسو د انتقال کچه 1.1 میلیارد ډالر او په 2022 کال کې اندازه 1.8 میلیارد ډالر ته رسیدلې و. سیګار وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په اوسط ډول 80 میلیونه د هرو لسو څخه تر 14 ورځو پورې د ملګرو ملتونو لخوا کابل ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د وینا له مخې ټول نغد پیسې په یو خصوصي بانک کې د ملګرو ملتونو د ادارو په حسابونو کې جمع شوي دي. افغانستان ته په نغد ډول ټول انتقال شوي پیسې د افغانستان بانک کې نه دي جمع شوي. سیګار د یوناما له قوله ویلي چې د اداره د ملګرو ملتونو د مالی کړنلارو او پروسیجرونو پر اساس د نغد پیسو د انتقال بهیر څارنه پلټنه او ارزونه کوي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت ته دغه پیسو د انتقال څخه ګټه نه رسیږي او د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو لخوا مخامخ د خپلو پروګرامونو لارې په مصرف رسیږي. خو یو شمېر شنونکي په دې اړه شک لري.
پرستی د ډالرو په ډالرو کې افغانستان ته انتقالیږي او بیا بیرته په افغانوي بدلیږي. نو په دې اول په اول قدم کې کوم ادارې چې دی هغه د افغانوي د افغاني په خپل نه لري نو دا یا به د طالبانو د بانک هغه د افغانستان مرکزی بانک سره تبادله کوي. یو مشکل دا دی یو بخش دا دی چې دغه نه یو صحه د ګټه د وخت اداره پورته کوي.
د امریکا متحده ایالاتو او د یوناما چارواکو په پرلپسې ډول هغه ادعاوې رد کړي چې ویل کیږي له بهر څخه افغانستان ته د بشری فعالیتونو د دوام لپاره د نغد پیسو انتقال څخه طالبان ګټه پورته کوي او یا هم د پیسې د طالبان حکومت ته ورکول کیږي. خود اقتصادي چارو شنن کې د بشري مرستو پرويش نیوکه کوي.
دا مرستو وضعیت ورخه د موساتو لخوا دی چې د موساتو لخوا د بشري مرستو ترنوان لاندې خلکو ته ویشل شي چې دا مرستې صرف خپل مقطعي تاثیرات دلودل خو مهال لپاره هیڅ وخت افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې نشي حل کولی.
شنن کې وایي په دغه کچ نغد پیسې د نړۍ هیڅ هیوا ته نه ورکول کیږي.
تیرو دو کلو یا دونی مکالو کې کوم داسې بنسټیز کارونه دي شوي چې د افغانستان ولسمشر دی ولس هغه د در دواسي ټول کارونه د د بشر دوستانه مرستو په نوم شوی چې خلکو ته د یو ټیم یا دوه ټیمه د ډوډۍ د رسیدو رسول یو بندوبست
کیږي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بهر اونۍ د بشري مرستو په نوم د ملګرو ملتونو د تلويخت مليون ډالر او مرستې رسنیزې کولې، خو زیاته موده وشوه چې دا خبر نه خبرېږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رانالد نیومن وایي تر هغه چې طالبانو په خپل کړنو کې بدلون نه وي راوسته، د امریکا په ګډون د هیڅ هیواد لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. نیومن د وحید فیض سره په مرکه کې ویلي چې سږکال په امریکا کې د ټاکنو کال دی او فکر نه کوي چې د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ کوم بدلون راشي.
دو کال وشل چې طالبان په واک کې دي، د افغانستان اوسنی وضعیت په کوم سترګه تاسو ګورئ؟
fairly quiet probably
نسبتاً آرام خو کیدای شي ډیر باثبات نه وي. اقتصادي وضعیت خراب دی ځکه طالبان مرمنو ته د کار کول اجازه نه ورکوي. خو خلک ډیر بے وزله کړي دي، کدا کار کړي نه وای وضعیت بداس نه وو. همداشان طالبان خپل گاونډیانو سره ښه اړیکې نه لري، د کار پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی دی او دا کار وضعیت باثبات کوي. لبل خو د پوخا په پرتله په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی. ما ته ویل شوی چې خلک کولای شي هر ځای ته په آزاد توګه تګ راتګ وکړي. دا هغه څه دي چې ما اوریدلی دي. زه بهر یم، له دننه سره اړیکې نه لرم، خو څه چې ما اوریدلی دي د بیلابیلو ډلو خلک ناخوښ دي. دا چې زیات شمېر خلک ناخوښ دي کیدای شي بیرته په تاوتریخوالی لاس پورې کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره پریکړلیک تصویب کړل، خو طالبانو دا پریکړلیک رد کړی دی. په اړه ستاسو نظر څه دی؟
There's a lot in the resolution including
په پریکړلیک کې د مېرمنو پر وړاندې د طالبانو د چلند بدلولو او نور زیات مسایل هم شامل دي. نو طالبان ورڅخه خوښ نه دي. هغوی فکر کوي لکه څنګه چې دی همداسې باید ومنل شي. ما داسې نه خلیدلی نه ده چې طالبان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ماموریت سره کار ته دوام ورنه کړي. فکر کوم مخکې له ځانګړي استازي سره لیدلی وو. فکر کوم چې هغوی خوښ نه دي، خو دا ډېره معنا لرونکې نه ده.
طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا وضعیت به تر کله دوام وکړي؟ آیا داسې نښې شته چې د طالبان حکومت په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي؟
Shortly no
فکر نه کوم پنځه راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي. د سیمې د هیوادونو دریز داري چې په رسمیت ونه پیژندل شي، لبل خو پرته لدی چې په رسمیت وپیژندل شي اقتصادي اړیکې پراخ شوې دي. چینایان یې په رسمیت نه پیژني خو سفیر یې ورلېګلې دی. ازبکستان یې په رسمیت نه پیژني خو اقتصادي اړیکې ورسره پراخ کړې دي. پاکستان یې په رسمیت نه پیژني، امنیتي وضعیت په کتو ورسره اړیکې خته پورته کیږي. فکر کوم څه شي چې تاسو ویني هغه په تدریجي توګه د افغانستان اړیکو پراخیدل دي. یو دلیل دا دی چې د سیمه هیوادونه یو باثبات افغانستان غواړي. د سیمه هیوادونه فکر کوي چې یو باثبات حکومت د حکومت پراختیا ته اړتیا لري. هغوی واقعیا د حکومت او اقتصاد له سقوط څخه ویره لري، ځکه زیات شمېر خلک په ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. نو د سیمه هیوادونه به د طالبانو سره کار وکړي تر څو د دغه شان سقوط مخه ونیسي چې د امنیتي اړخه د هغوی هیوادونه ګواښي.
طالبانو د بشري حقونو په ځانګړي توګه د میرمنو د حقونو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د نړیوال ټولنې غوښتنې تر اوسه پورې نه دي منلې. آیا ملګري ملتونه او نړیوال ټولنه پر طالبانو نفوذ لري؟
فکر نه کوم د ملګرو ملتونو یا نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار وي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي. فکر کوم دا ډېره روښانه ده که طالبانو د میرمنو پر وړاندې په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی وای. کیدای شوای د نړیوال ټولنې لخوا د پام وړ بدلون راغلی وای او هغوی په رسمیت پیژندل شوی وای. دا طالبان چې په دې اړه پریکړه وکړي، هغوی غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي، سوداګري وکړي، له دې هم کیدای شي زیات مرستې ترلاسه کړي وای. که د میرمنو پر وړاندې خپل دریځ بدل کړی وای، خو نه پوهیږم چې داسې به وشي او که نه. د کومو طالبانو په اړه چې مونږ خبرې کوو، هغوی دا کار نه کوي. مونږ پوهیږو چې د طالبانو په منځ کې هم د میرمنو پر زده کړو او کار د محدودیتونو لګولو په اړه پوښتنې راولاړې شوې دي. خو دا یو ایډیولوژیک دریځ دی چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخوند لخوا پر مخ وړل کیږي. زه نه پوهیږم چې فشار به پرې اغیزه وکړي که څنګه، ځکه هغه فکر کوي چې دا مقام خدای ورکړی دی.
آیا فکر کوئی طالبان با په واک کې پاتې شي؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو د متحد ایالاتو او طالبان ترمنځ اړیکو ته په کومه سترګه ګورئ؟
افغانستان د حیرانتیا د تولید ښه وړتیا لري. فکر کوم اوس تحلیل کول یې یو څه محدود دي. داسې ښکاري چې طالبان په واک کې د پاتې کېدو ښه وړتیا لري. د مقاومت څو حرکتونه شته. هغوی ډېر کمزوري دي، بهرنی ملاتړ نه لري او د پناه ځای نه لري. که د سیمې کوم هیواد هغوی ته پناه ځای ورکړي او مداخله وکړي، دا وضعیت بدلیدای شي، دا کار پېښېدلی شي او پراختیا به ومومي. له دې پرته کېدای شي طالبان تر یوې مودې پورې په واک کې پاتې شي. متحده ایالات څو ګټې لري؟ د میرمنو وضعیت د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې، او د هغو افغانانو چې له موږ سره کار کړی دی پر وړاندې اخلاقي او قانوني ژمنتیا لرو. خو د امریکا حکومت اوس له طالبانو سره په دوحه کې محدود اړیکې لري چې سږ کال به په کې کوم بدلون رانه شي. سږ کال په امریکا کې د ټاکنو کال دی. له طالبانو سره د اړیکو ښه کېدو لپاره هر ډول بدلون څخه که جمهوریت غوښتونکي ګټه واخلي، هغه به پر جو بایدن سیاسي گزار وي. نو زه ډېر ډاډه نه یم چې سږ کال به د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې د پام وړ بدلون ولیدل شي.
د راتلونکي او نړیوالو هڅو په اړه افغانان د څه شي تمه درلودی شي؟
دا ښه پوښتنه ده. فکر کوم تمه اوس ډېره محدوده ده. فکر کوم چې نړیواله ټولنه به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړي تر څو د میرمنو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړي، او دا فشار به دوام ولري. دا چې دا فشار به اغېزناک وي که نه پوهېږم. پر دې سربېره د خلکو سره به بشري مرستې دوام ولري. که د میرمنو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه همداسې دوام ولري، ډېر کم پرمختګ به ولیدل شي.
د خبرونه په پای کې د کرکټ او پارکو د لوو په اړه تازه خبرونه لرو. اوس یو لنډه د ماخلو او بیرته راګرځو. پایل له لنډو نړیوالو خبرونو کوو. یوې امنیتی سرچینې ویلي چې اسرائیلو د سوریې په مرکز دمشق کې راکټي بریدونه کړي چې په پایله کې د ایران د انقلابی ګارد څلور غړي وژل شوي دي. دغه امنیتی سرچینې چې ایران او سوریې ته نږدې ده، زیاته کړي چې په راکټ کې لګیدلې ودانۍ هغه ایرانی سلاکاران په هغې ودانۍ کې چې راکټ لګیدلې ایرانی سلاکاران دی راو چې د بشار الاسد د رژیم نه یې ملاتړ کاوه. د ایران انګلیسي ژبې خبری شبکې پریس ټی وی خبر ورکړی چې د اسرائیلو د برید له کبله په دمشق کې دوه ایرانی سلاکاران وژل شوي دي. اسرائیلو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د جمعې په ورځ د خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره د اسلام آباد او تهران ترمنځ د وروستیو شخړو د کمولو پر موضوع خبرې کړې دي. څو ورځې مخکې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران راکټي بریدونه وکړل چې په دې سره د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې شوې. د پاکستان حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره لیکلي چې اسلام آباد د تهران سره ګډ کار کولو ته چمتو ده. د اعلامیې د مخې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې څو د ترهګرۍ سره په مبارزه کې ګډه همکاري پیاوړې کړي. په نړیوال فضایي مرکز کې ډیره ستورمزلو د شنبه په ورځ د خپلو نویو راغلو ملګرو هرکلی کړی دی. نوي کسان په یو شخصي کپسول کې فضایي مرکز ته رسیدلي دي. په دې کې د ترکیې او وګړه هم شته چې د لومړي ځل لپاره نړیوال فضایي مرکز ته تللی دی. دوه نور کسان د سویډن او ایټالیا دي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو څو ساعت وروسته د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د غزې له جګړې پاس د فلسطینی دولت د راتلونکي په اړه له نتنیاهو سره د اختلاف په اړه څرګند څه نه دي ویلي. بایدن وویل د دوو دولتونو څو ډوله حل لارې شته چې نتنیاهو ممکن د یوې لارې سره موافق وي. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا او اسرائیل د غزې د راتلونکي په اړه د نظر ژور اختلاف لري.
دا سیل کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د غزې د راتلونکي حکومت په تړاو په ډیپلوماتیک برخه کې د اسرائیل او متحده ایالاتونو ترمنځ جنجال پراخیږي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي کېدای شي جګړه په 2015 کال کې هم روانه وي، او له هغه وروسته د فلسطین خپلواکه اداره او د فتح مخکښ ګوند باید د غزې په حکومت کې ونډه ونه لري.
تر دې شیبه پورې د فلسطین د خپلواک ادارې جکپوري چارواکي ډلې زوجنه نه غندي او یو شمېر حتی په روخان استایي هغوی وروسته د غزې کنټرول ترلاسه کړي. آیا موږ څه زده نه کړل؟ د اسرائیلو د لومړي وزیر په توګه به زه د دې کار اجازه ورنه کړم.
خو متحده ایالات پر راتلونکي کې د غزې د حکومت لپاره پر یو ډېر متفاوت پلان کار کوي.
تاسو د حکومت ولې پړه غږیږئ؟ د یو حکومت او د یو حکومت جوړښت پړه چې د فلسطینی ادارې وړتیا زیاته کړي او هغه څه وړاندې کړي چې د فلسطین خلک غواړي او وړتیا ورته لري. خدا باید وکولی شي په نورماله فضا یا په بل عبارت د اسرائیلو په مرسته کار وکړي، نه په فعال مخالفت سره.
فلسطینی مشران وایي امریکا باید د اسرائیل د جګړې درېدو او په غزه او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د دوو دولتونو حل لارې رامنځته کړي ته وهڅوي.
موږ ته سیاسي فضا راکړئ. موږ د دوو دولتونو په اړه د امریکا د هڅو غوښتنه کوو. امریکا کولی شي پر اسرائیل جدي فشار راوړي. متحده ایالات اسرائیل ته ویلی شي چې جګړه
ودروي.
په 2015 کال کې مخکې له دې چې حماس پر غزه کنټرول خپل کړي، اسرائیل هلته د ولسو يهود میشتو خارګوټو مخاوني ولا او پر هغه خاورې د اسرائیل حضور پای ته ورسوه. فلسطینیان هله منو چې دا به د خپلواک هیواد په توګه لومړی ګام وي. خو په بیت المقدس کې د يهودي خلکو د پالیسۍ د انسټیټیوټ نوې نظر پوښتنه ښکاره کوي چې نن ورځ یوازې 15 سلنه اسرائیلیان د فلسطیني تشکیلاتو د احیا په اړه د امریکا مفکورې ملاتړ کوي. له دریو څخه یو برخه په دایمي شکل پر غزې د کنټرول ساتلو غوښتنه کوي او له څلورو څخه یو برخه اسرائیلیان بیا په غزې کې د يهود میشتو خارګوټو د بیا جوړېدو غوښتنه کوي. متحده ایالاتونو د خیار خو افراطی اسرائیلی وزیرانو له هغه بیان سره ټینګ مخالفت ښکاره کړی چې په غزه کې د یهود میشتو خارګوټو د جوړېدو ملاتړ کړی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا اروپایي متحدین په دې بحث کوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د ولسمشرۍ د دویم ممکنه دورې لپاره ځانونه څه ډول عیار کړي. د امریکا اروپایي ملګري دا کار وروسته لاغه کوي چې ډانلډ ترامپ څو ورځې وړاندې په آیوا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو په ګوندی سیالیو کې ډېرې رایې وګټلې. دغه بریا په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر بایدن پر وړاندې د ترامپ دریځ پیاوړی کوي.
د امریکا په آیوا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو په ګوندی سیالیو کې د ډانلډ ترامپ بریا د امریکا د اروپایي متحدینو لپاره یو خبرداری دی. د چهارشنبه پر ورځ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د بیا ټاکنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څوک چې د امریکا په ټاکنو کې بریالی شي دوی به ورسره ډیالوګ ته دوام ورکړي.
موږ له دوی سره ګډ ارزښتونه لرو خو ولسواکي خپل ناورینونه لري. خپلې ګټې د ولسواکیو لومړیتوب وي. دویمه خبره د چین موضوع ده. د اروپایانو په توګه موږ باید په دغه اړه روښانه دریځ ولرو. د دې عمل زه اوداسه پیاوړی اروپا غواړم چې خپل ځان څخه دفاع وکړی شي او پر بل چا متکی نه وي.
د امریکا د ایوای ایالت په ګوندی سوسیالیو کې د امریکا په خوانی ولسمشر د میکرون سره د سوداګریزو تعارفو په اړه د خپل په خوانو یو خبرو د یادولو پر مهال د میکرون د خبرو د لهجې پیښې وکړي.
نه ډونلډ ترامپ ته داسې نشي کولای.
د ترامپ دا خبرې د چارو د ترسره کولو لپاره د نوموړي د غیر رواجی لارو چارو د ډول یادونه کوي. خو اروپا پر شخصیت د ولاړ سیاست په پرتله لوی ستونزې لري. د روسیې لخوا د اوکراین اشغال له امله جګړه کې اوکراین د وسایلو د کمښت سره مخ کیدونکې ده چې په بیړنۍ توګه لویدیځو پوځي وسایلو ته اړتیا لري. ترامپ وایي چې نوموړی به د اوکراین او روسیې ترمنځ د سمدستي سولې د رامنځته کولو هڅه وکړي. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ جمهوریت غوښتونکو ملاتړو د اوکراین سره د امریکا د 50 میلیارډ ډالرو مرستې مخه ډپ کړي. اوکراین د دغه مرستې د بشپړه پارچاوي د مخنیوي په اړه اندېښمن دی.
امریکا د اوکراین سره د مرستو له نیمایي یو څه زیاته برخه ورکوي، خو کله چې له ستراتیژیکي اړخه د سیاسي پوښتنې موضوع مخې ته راځي امریکا په دغه اړه مخکښ رول لري. له دې امله د امریکا د ملاتړ له لاسه ورکول، یعنی دا چې امریکا داسې ولسمشر چې د اروپا او اوکراین د ګټو سره مخالفي ولري، دا به یو ستر ګزار وي.
اروپا د اوکراین لپاره د وسلو او مهماتو د تولید د زیاتولو په ګډون په دفاعي سکتور کې زیاته پانګونه کوي. خدای چې د اروپا دغه ملاتړ د اوکراین په اړه د ولسمشر بایدن د وساني مخکښ دري ځای ونیسي، به یو څه وخت اړتیا ولري. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. اتصال زموږ او ستاسې ګډه خبرونه له یک شنبې تر پنج شنبې.
له ملتیا څخه ډیر زیاته مننه کوم. د کرکټ د نسکلنو لوبغاړو نړیوالې سیالۍ د جمعې په ورځ په جنوبي افریقا کې پیل شوې. د افغانستان په شمول د نړۍ شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبیږي. افغانستان په ډی ګروپ کې پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره مخامخ کیږي. افغانستان لومړی د پاکستان خلاف لوبیږي. په 2018 کال کې د نسکلنو لوبغاړو جام هند ګټلی و. او په کابل کې د شپږو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د پارکور لوبې ترسره شوې دي. په دې سیالیو کې د 200 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د پارکور لوبغاړي او روزونکي وایي چې د کافي وسایلو او مناسب لوبغاړو له نشتون سره مخ دي. د بدني روزنې او ورزش چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د لوبغاړو ستونزې حل کړي. نور حال د شمس آریان ریپورت کې.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې له لوري د کابل په ګډون د خوست، کاپیسا، غزنی، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ترمنځ د پارکور رزمي لوبو سیالي او نندارې ترسره شوې. په دغه لوبو کې چې 200 لوبغاړو ګډون کړی وو، زیاتره د بدني روزنې او ورزش ادارې څخه د پارکور لوبو د وسایلو ترڅنګ د ورته نورو سیالیو د جوړولو او بهرنیو سفرونو غوښتنه کوي.
بعض مشکلات لرو، مثلا بعض شان چې خارج کې او نور مملکتو کې پارکور لپاره مهیا شوی دی، دلته لخت کم دی شته دی، خو په هغه سویه نه دی چې مونږ ډیر پیشرفت وکړلای شو. مثلا مونږ باید سپرینګ فلور دا شان مونږ ته مهیا شي تر څو کول شپږ باندې ډیر جګرکات او مونږ ضربګیر دا شان هم ابتدایي هغه کې دی لیول کې دی. نو د حکومت څخه دا خواسته ده چې مونږ سره کومک وکړي او دغه مسابقه دایره کړي تر څو کولای شو مونږ دې لارې څخه ځوانان خلاره ته تشویق شي او ورزش وکړي او مونږ پیشرفت ولرو.
افغانستان خو د دریم ځل مسابقه دی په همدغه سمیډي ټیم او سیو هلمند کې شوی، بل په هرات کې شوی، اوس کابل کې د مسابقه جوړ شي. به موږ د خارجي سفر جوړ کی نور ملکونو ته به موږ یو اصل شي مسابقه غټ غټ مسابقه به جوړ شي.
بل لورته د پارکور لوب روزن کې د ستونزو د حل ترڅنګ د اولمپیک ملي کمیټې غواړي چې د افغانستان له اطرافو څخه هم ځوانان راټول او دغه ورزش ته پراختیا ورکړي. دغه روزن کې له ورزشکارانو غواړي چې د وسنوي کمو امکاناتو څخه ډیره ګټه پورته کړي.
مشکلات ډیر دي خو مبارزه په کار ده. مشکلات ډیر دي نو هر ولایت کې مشکل دی. که دا پارکور د سیدې شي وسایل ته څه زیات اړتیا لري، نو کار چې ته باید وسایل ډیر وسی دا غیزه کې شاګرد نو خطر بیا کېږي، شاګرد خو روزل کېږي، شاګرد خو مخې ته ځي، نو ډیر زیات مخې ته ځي. نو وسایل مشکلات شته دي خو باید دغه مشکلات سره سره باید موږ تاسو مبارزه وکړو.
د بدني روزنې او ورزش ریاست چارواکي وایي چې د پارکور فدراسیون تر دې دمه کومه ځانګړې بودیجن لري. دغه چارواکي د دې سراسره چې د لوبغاړو ستونزې مني، خو په خبره یې چې په راتلونکي مالي کال کې به دغه فدراسیون مالي ستونزې حل کړي.
تاسو ته معلومه ده چې د اولمپیک ساکل بودیجه نه درلوده. ریاست جمهوری تربیت بدني د خپل بودیجې نه اکثره فدراسیونونه د پوشلند راوستلي دي. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ پلان کې لرو په راتلونکي کې ساکل، چونکی مالي کال هم ختم دی. نو ان شاء الله که د اولمپیک ملي کمیټه بودیجه رااله، لږه به خبرداري وسی کنه د تربیت بدني او ملي اساس ته ان شاء الله د سره بار فدراسیون سره خپل اندازه باندې به همکاري ورسره کوي.
د پارکور لوبي تر ډیره د جمناستیک لوبو ته ورته دي چې په افغانستان کې د ځوانانو ترڅنګ د کم عمر زلمیان هم د دې لوبو تمرینات کوي. د دغه لوبو روزونکو وایي چې کله ځانګړو لوبغاړو د جوړېدو او امکاناتو زمينه برابر شي، لیري بنوي چې افغان ځوانان په نړیوالو لوبو کې شو ځلېږي. شمساریان، امریکا ژغ.
پارکور هم جالب لوبه ده. په دې سره د پښتو خبرونې مطالب همدلته پایترسیږي. سوشبي وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه نجيبه خلیل ده. نجيبه جان سلامونه، مهرباني پروگرام تاسو ته سپارو. تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
سلام به شما وبینده محترم. تازه ترین گزارش ها از اسرائیل، حملات ادامه عملیات اسرائیل به غزه، گزارش سیگار در رابطه با کمک های جامعه جهانی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان از جمله خبرهای مهم امروز است. امید است تا پایان برنامه با ما باشید.